السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل شو او ری چې امریکا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. اقتصادي کارپوهان د یو لوی پرمختګ ګڼي. راپورونه وایي د هلمند خانشین ولسوالۍ وسلوالو نیولې ده. په پیل کې له ناجیې صافی نه خبرونه اوري.
د هلمند د پولیسو مسؤلین وایي چې خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ او د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر وروستۍ ادعاوې په کلکه رد کړې. د خبرونو تفصیل. د هلمند د پولیسو مسؤلین وایي چې خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د هلمند د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خانشین ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو د یو ډلیز برید په ترڅ کې سقوط شوې ده. سرچینې امنیتي ځواکونو او طالبانو ته د وختې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. بل لور ته د هلمند د والي ویان عمر ځواک د خانشین د سقوط مسله نه رد او نه تایید کړې ده، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې یا د ولسوالۍ تېره شپه نیولې ده او ګڼو حکومتي سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خانشین ولسوالۍ په تېرو څو میاشتو کې درېیم ځل ده چې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. افغانستان پرون د تجارت د نړیوال سازمان رسمي غړی شو. د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړولو لپاره یې له حکومت 15 میلیونه ډالر غوښتي دي. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون پر دې او ځینې نورو پرختی پروژو د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره خبرې کړې دي. د خوست د والي ویان مبارز زاتران ازادي راډیو ته وویل چې هوایي ډګر د کار د بشپړولو لپاره درېمه پروژه هم منظوره شوې ده.
د 2 میلیون امریکایي ډالر په شاوخوا کې مو لمړنۍ کارونه چې د تلور دولیو د هغې لپاره راکړل شوي وو. د دویم قرارداد چې غفلي کې پکې شامل دي، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې تارپیل کې چې د 2 میلیون امریکایي ډالر په لګښت سره دویم قرارداد وایي. دا اوس هم یوه پروژه چې موږ هغې کې د ټرمینل جوړول، د هوا پېژندنې سیستم او د اطفایي مرکز شامل دي، دا هم منظوره شوې ده. ولې دا د دې بسنه کوي چې موږ د بودیجه د دې کفایت کوي چې باید هوایي ډګر پر بشپړ.
د خوست پر نړیوال هوایي ډګر له تیرو 2 کلونو راهیسې کار روان دی. داسې اټکل شوی و چې دا پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي. د جنبش روشنایی په نوم د سیاسي حرکت غړیو حکومت ته ضرب الاجل ورکړ چې په سلویختو ورځو کې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا پروژې په اړه خپل پریکړه بدله کړې. دوی یو واری بیا د بامیان له لارې د دې پروژې د عملي کولو غوښتنه وکړه. د جنبش روشنایی مشرانو پرون په کابل کې په غونډه کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که حکومت دا کار ونه کړي په ټول افغانستان کې مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې حرکت یو غړي خپل پریکړه لیک اولس چپکی راغلی.
جنبش روشنایی بر تطبیق ماستر پلان برق کشور.
روشنایی جنبش ده میلیونونو کسانو ده حق په توګه د افغانستان د برق ده ماستر پلان او بامیان میدان لاري ده ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برق ده پروژې پر ملکی دوه ټینګار کوي. روشنایی جنبش ده ملي وحدت حکومت ته څلويشت ورځې وخت ورکوي چې زموږ ده پښتنه اومني.
خو د افغانستان حکومت په دې اړه پر خپل پخوانی دریز ټینګار کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 55 پوله، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 410 افغانۍ. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر وروستۍ ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل شوي د امریکا پوځ په یو ډول نه یو ډول په ترکیه کې د کودتا د وروستۍ هڅې ملاتړ کړی یا پکې دخیل و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ او یو عالی رتبه امریکایي قومندان ته د انتقاد ګوتونی ولا چې اندېښنه یې څرګنده کړې و د کودتا دغه هڅه خې د امریکا او ترکیه پر اړیکو اوږدمهالي اغیزې وکړي. اردوغان ویل چې واشنگتن د کودتا د پلانونکو خوانیسي. د امریکا دفاع وزارت مطبوعاتي سکرټر پیټر کاک ویل هر ډول ادعا چې ګواکې امریکا د کودتا ملاتړ کړی پوچه ده. د ویل د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر له خپل ترکی سیال څخه ډاډ ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو پر ضد روانه جګړه به اغیزمنه نه شي. د امریکا متحده ایالتونو په ترکیه کې له انجرلیک پوځي اډې په استفادې هوایي حملې تنظیمولې، د سارنې الوتکې ترې الوتنې کولې او نور ماموریتونه یې تنظیم مول. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوي تنو غیر قانوني افغان او پاکستانی پناه غوښتونکو پرون خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. دا هغه کسان دي چې اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له سربیا د هنګری پر پوله د وختو حاصل کوي، خو د سربیا او هنګری حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي ښار حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې حکومت او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم اعلان کړی چې د حلب ښار شاوخوا ته به د بشري کومک لپاره لارې پرانیزي او په دې ډول به ملکي خلکو او هغو وسلوالو ته چې تسلیمیږي له حلبه د تېښتې لار ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دا پلان خې په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره د واشنگتن او مسکو ګډ پلان تخریب کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي سټیفن دیمسورا هم پرون پر سوریه غږ وکړ چې په حلب کې د داسې لارو پرانستل د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان ملګرو ادارو پریږدي. دیمسورا ویل د دې پلان په اړه یې له روسیې توضیحات غوښتي او په حلب کې د تشدد زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او په ارمنستان کې د بلوا ضد پولیس پرون ناوخته د پلازمینې ایروان د پولیسو یو کمپاونډ ته نږدې له سلګونو کسانو سره په شخړه واوښتل. دغه کمپاونډ د هغو وسلوالو لخوا نیول شوی و چې د ارمنستان له اپوزیسیون ډلې سره اړیکې لري. په دې تاوتریخوالي کې چې د ازادي راډیو درې خبریالان هم پکې ټپیان شوي، د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. مظاهرچیانو چې له وسلوالو سره خواخوږي لري هڅه کوي چې دغو ودانیو ته دننه شي. وروسته له هغې چې د بلوا ضد پولیسو ورسره مقابله پیل کړه، دوی د ډبرو ګزارونه وکړل. پولیسو په ځواب کې د لنډې شیبې لپاره پر مظاهرچیانو بیسدوونکي لاسي بمونه او اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د ارمنستان چارواکو د مظاهرو له مشرانو غوښتنه وکړه چې د خلکو ډلې د ښار مرکزي سیمې ته بوزي. د ارمنستان د بشري حقونو د څارونکي ډلې دفتر ویلي دوی هغه راپورونه څېړي چې پکې ویل شوي پر خبریالانو د پولیسو په جامه کې کسانو حمله کړې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هر کلی وکړ. افغان حکومت یې هم استایي.
افغانستان امروز میتونه که تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند یک تا شخصی کشور دیگه استفاده کنه.
د سوداګری او صنایع خونو یو مسئول مو په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب پر ګټو او زیانونو پوښتلی.
دا د لنډ مهال لپاره افغانستان لپاره ګټور نه دی، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دی. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا 12 کاله له کسی کار باندې شوی و.
راپور نوی د هلمند خانشین ولسوالی وسلوالو نیولې ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. خپرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د دې خپرونې د راپورونو برخه پیلوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې دا پرمختګ د افغانستان لپاره یو تاریخي بری دی. افغانستان پرون د تجارت نړیوال سازمان رسمي غړی سو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی رپورټ کې.
په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د هیواد لپاره د عطف ټکی دی. ما مایکل مکنلی ویلی واشنگتن په ډېره علاقه مندۍ د افغانستان او سوداګرۍ د نړیوال سازمان همکاریو ته سترګې په لار دی. په دې خبر پاڼه کې چې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د افغانستان دا ستر او تاریخي پرمختګ د متحدو ایالاتو او افغانستان د څه باندې یوې نیمې لسیزې همکارۍ پر اساس شوی دی. افغانستان پرون په رسمي ډول د سوداګرۍ د نړیوال سازمان 1/3 غړی شو. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د دې پرمختګ پر اساس کولای سي چې د سوداګرۍ لپاره له نویو فرصتونو کار واخلي، نړیوالو تجارتي مارکیټونو ته لار پیدا کړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره زیاتې هڅې وکړي. د افغانستان حکومت هم ویلي چې د ورته فرصت په تمه دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویندوی مسافر خوقندي پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان امروز میتونه که تمام مزایای
افغانستان کولای سي چې د نورو 1/3 په هیوادونو په څیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له ټولو امتیازاتو کار واخلي. د افغانستان په څیر هیوادونو چې ډیر پرمختګ نه دی کړی، د تجارت د نړیوال سازمان د غړیتوب له ترلاسه کولو سره له 2.5% اقتصادي وده کړې ده. موږ هم هیله لرو چې په دې سازمان کې به 3% اقتصادي ودې ته ورسیږو. افغانستان باید د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب په بدل کې ځینې شرایط پر ځای کړي. پر دې اساس دا هیواد باید د تجارت د نړیوال سازمان د نورو غړو هیوادونو د صادراتي مالونو لپاره خپل مارکیټونه پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي دا کار د افغانستان په څیر هیواد ته چې په صادراتو او وارداتو کې توازن نسته په ګټه نه ګڼي. په امریکا کې میشت اقتصاد پوه سعید عبدالله کاظم وایي
این سازمان کوشش میکنه که زمینه برای تجارت
سازمان هڅه کوي چې آزاد تجارت زمینه برابر شي، خو افغانستان یو وارداتي هیواد دی. افغانستان خپل 90% مالونه له بهر را واردوي او زموږ صادرات ډیر نه دي چې د آزاد مارکیټ له ګټو کار واخلو او د خپلو صادراتو او وارداتو په منځ کې توازن راولو. دا قرارداد به د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دې هیواد لپاره په تاوان تمام شي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړی و چې خپل ټول قوانین د سوداګرۍ له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. له ایران پرته د افغانستان ټول ګاونډیان د تجارت د نړیوال سازمان غړي دي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په 1995 میلادي کال کې جوړ شوی او مرکز یې د سویس په ژنیو ښار کې دی.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغانستان تمه شولې چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري، خو ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ګټور نه بولي. د مرکې په پیل کې مې شبه مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې له رئیس ازرخ شافزینه پوښتنه وکړه، افغانستان په دغه تجارتي سازمان کې له خپل غړیتوبه دقیقا څه ګټه اخیستلی سي؟
نړۍ تجارت سازمان یو معتبر مؤسسه ده. غړي کولی شي چې د ټول اعضاو د مارکیټ څخه په یو منظم شکل د تسهیلاتو څخه ګټه پورته کړي او افغانستان هم کولی شي خپل تولیدات په ډېر اسان شرایطو کې په ټول دنیا کې صادر کړي او خرڅ کړي او د نړیوال د اسانتیاو څخه ګټه حاصل کړي. اما په دې زمان کې نور هیوادونه هم حق لري چې پرته له خنډ افغانستان ته خپل شیان صادر کړي او دلته باید موږ برابر مساعد شرایط ورته فراهم کړو. که چیرې افغانستان وکولای شي چې ناخالص تولید ملي خپل زیات کړي، ترجیحي تولیدات ولري او رقابتي صادرات، دا ډېر ګټور دی افغانستان لپاره. افغانستان اوس مهال افغانستان د یو وارداتي هیواد په حیث یوازې کولای شي خپل دروازې د تولیداتو لپاره لا خلاص کړي او د صادراتو لپاره متاسفانه لږ امکانات لري.
یو شمېر اقتصادي شنونکو دا خبره کړې ده چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب زیات د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه چې د دغه هیواد اقتصاد تر ډیره پر وارداتو ولاړ دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زما له نظره دا دوه اړخیز چاره ده چې هم زموږ په ګټه دی هم زموږ یو څه په ضرر دی. ګټه یې دا دی چې افغانستان ورسپاکه افغانستان کولای شي چې په ډېر معتبر مارکیټونو د دنیا کې مساوي حق سره ګډون ولري، له خنده هلته تجارت وکړي او د تسهیلاتو څخه ګټه پورته کړي. دا چې موږ تولید نه لرو یا خپل صادرات لپاره رقابتي بند نه ورکړي، دا په خپله ګران دی. دا د ځوان مهال لپاره افغانستان لپاره ګټور نه دی، ولې د منځ مهال او اوږد مهال لپاره دا ګټور دي. او دغه سازمان غړیتوب هم اسانه خبره نه وه، دا تقریبا 12 کاله له پسې کار ورباندې شوي وو. زموږ بینني دوستان د حمایې پر بنسټ دا مشروع غړیتوب افغانستان ته ورکړل شوی دی. ځکه چې ډېر شرایط پکې زموږ له خوا برابر هم نه وو، قوانین نه وو. او په عین زمان کې د مینټالیټي فکر د رهبري د دولت مارکیټ اکانومي سره یا اقتصاد بازار سره برابر نه وو. بیا هم هغوی د مهربانۍ له مخې او د خوشبینۍ له مخې هغه نیمګړتیاوې باندې ډېر ټینګار ونه کړل او د افغانستان بشپړ وضعیت ومنل. همدارنګه موږ کولی شو چې په دا ټول هېوادونو کې چې د نړیوال تجارت سازمان وړیتوب لري پرته له دوه جانبه درې الفیس یا څلور الفیس موافقاتو څخه پرته کولی شو چې ترانزیتي حق ولرو، کولی شو چې هغوی سره تجارت وکړو، هغوی د خاورې څخه د ترانزیت لپاره ګټه پورته کړو. دا ډېر تفصیلات دي. او دا چې موږ تنبل یو او تولید نه لرو، د تولید پر بنسټ یا رقابتي صادرات نه لرو، دا باید بدل شي. دا خو د یو سالم اقتصاد لپاره تولید خو اساسي مسله ده او صادرات اساسي مسله ده. داسې نړۍ چې تر ابده پورې افغانستان هم دغه ستاسو پاتې
کیږي. افغانستان په افغانستان تمه شولې چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب به دې ته زمینه برابر کړي چې دغه هیواد 3% اقتصادي وده ولري. څومره ممکنه ښکاري افغانستان ته چې دغه هدف ترلاسه کړي؟
تردغه څخه زیات هم امکانات شته په افغانستان کې. هغه پتانسیلونه چې موجود دي، هغه بالکل امکانات موجود دي. افغانستان د خپل اقتصادي ډېر شتمن هېواد دی او تمدني تجربه هم لري. د افغانانو په وینه کې تمدن شته، کار کولی شي، تولید کولی شي. یو اقتصادي لوی فکر ته ضرورت شته چې دولت په کچه باید خصوصي اساسي وظیفې اقتصادي دولت ولیکل شي او حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او عامه سکتور تعریف شي. ډېر زیاته امکانات موجود دي چې یو دم په دا 15 کال کې افغانستان له حالت څخه وژغورل شي. دولت ډېر امنیتي مسایلو سره ښکېل دی او د اقتصادي مسایلو لپاره اساسي کار تر اوسه پورې متاسفانه نه دی کړی.
بله، او فیزو صاحب، په دغه سازمان کې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي رقابتونه هم خپل اغیز لري. د ځینو کسانو په باور دوی د هند او پاکستان مثال ورکوي چې شاید د افغانستان په مسله کې د دوی ترمنځ دغه اوږدمهاله سیاسي کړکیچ هم تاثیر ګذار وي. ستاسو نظر څه دی؟
د ځینو شکاسو د خمانوي کې دوسری خدای نړیوال سازمان د خپل معیارونه لري او خپل اصول لري. دی مجبور دي چې هغه د ملي اصول مراد کنا دی خو منځوي کیږي، ځان ته یوازې پاتې کیږي. او په دغه سازمان کې ټول اتحادیې اروپا، چین، امریکا، ستر هیوادونه لکه جاپان چې اقتصادي دی دا ټول غړي څوک لري او خپل اصول پر بنسټ یو بل سره اړیکه ټینګوي. نو افغانستان، پاکستان او هندوستان هم د دغه اصولو څخه مستثنا نه دي. څوک نشي کولای چې دا بین ملي سازمان اصول او پرنسپونه تر پښو لاندې کړي. که یو کې بیا جریمې سره، سزا سره او تعویق سره مخامخ کیږي.
د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې مو د افغانستان د دایمي غړیتوب پر ګټو او زیانونو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس ازرخ شافیزی خبري اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونه وی د هلمند خانشین ولسوالي وصله والو نیولې ده. د هلمند خانشین ولسوال ته نږدې وي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو تول چې خانشین ولسوالي تیر شپه د وصله والو تر یو ډلیز برید وروسته د وصله والو لاسته ورغلې ده. دغه سرچینې وایي چې په دې برید کې د خانشین امنیت قمندان رؤوف او د ملي امنیت مدیر ټپیان سوي او په دې حمله کې وو پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. الیاس د ایل سیمې نور حال راکوي. دای څه په خپل د هلمند ولایتي چارواکو دا خبر تایید کړي؟
سالی جان، دا خبر تر اوسه پر د هلمند والی ویان تر عمر ځواک تر ټیم شرکت کړه. زه د دې خبر د رد او تایید په اړه رسمي چرنول وخت وغوښتل، ځکه د ولسوالۍ اطراف ته نږدې د پین په نوم قرارګاه هم د حکومت په لاس کې ده. اما دقیقې سرچینې وایي چې د ولسوالۍ تېره شپه د ستر ډلیز برید وروسته سکوت کړی دی او دا په تېرو څو میاشتو کې درېیم ځل کېږي چې خانشین ولسوالۍ په بېلابېلو وختونو کې د وسلوالو طالبان لاسته ورشي.
دای صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه ولسوالۍ د دریم وار دی چې د دولتي ځواکونو له کنټروله وځي. علت ښوول سوی چې کله دغه ولسوالۍ وسله وال طالبان نیسي او کله دولتي ځواکونه بیرته له هغوی څخه نیسي؟
د ولسوالۍ د سقوط وروسته دا درې ځله چې دا وروستی ځل دی تر دوهم ځل سقوط وروسته د خپل ولسوالۍ تللی وم، درې شپې مې هلته وکړلې. حکومت هر ځل د ولسوالۍ تر نیولو وروسته په پراخو چانیزو عملیاتو نه دی توانېدلی. د وسله والو ډلې او پټن ځایونه ولسوالۍ ته ډېر نږدې موقعیت لري. د لشکرګاه ښار نه دا ولسوالۍ ډېره زیاته لرې ده، احتمالات پر وخت نه ورته کېږي. او د پاکستان د بارمچې لخوا پرې پراخه پرانستې سرحد ورسره موجود دی چې وسله وال په آزاد ډول تګ راتګ کولی شي. ځینې نور داسې عوامل چې مثلا د پولیسو تشکیل پوره نه دی، د سرحدي لوا ځانګړې توجه هلته نه کېږي، همدا لاملونه دي چې دا ولسوالۍ بار بار طالبان نشته دي.
دا حساب د هلمند په شمال کې هم ځینې ولسوالۍ د وسله والو په کنټرول کې دي. دولتي چارواکو ژمنه کړې وه چې له دغو شمالي سیمو به وسله وال وباسي. په دغو سیمو کې پوځي عملیاتو دغه راز پوځي پلانونو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې؟
دغه چې موږ د ستاسو خبرې کوم په سنگین کې وضعیت ښه نه دی، که څه هم حکومت وایي چې د ولسوالۍ مرکز یې په لاس کې دی، خو په تېرو څو شپو کې دوه ځله درې ځله د دې ولسوالۍ مرکز هم د طالبانو په لاس ورغلی دی. د سنگین په ولسوالۍ ته غځېدلې لار کې لا هم مشکلات دي. نوزاد او مساکره ولسوالۍ اوس هم د وسله والو په ولکه کې دي. نو کجکي دغه چې د محاصرې په وضعیت کې دی، په شمالي ولسوالۍ کې هم وضعیت ترینګلی دی. اما تر اوسه پورې هغه پلانو چې حکومت بار بار یادونه ځینې کړې ده چې عملیات کوي وو، هلته به د دولت د کنټرول وتلې سیمې بېرته تر کنټرول انځولي، هغه پروګرامونه دي تطبیق شوي، عملیات نه دي شوي او هر څه په خپل حال پاتې.
د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د پراختیا او غوښتنه سوې وه، خصوصا په هلمند کې. دغه تشکیلات تر پخوا پراخ سوي دي؟
په دې برخه کې هم تر اوسه پورې عملي کار نه دی سوی، خو د هلمند والي څه موده مخکې خبر ورکړ چې د پولیسو د تشکیل په پراختیا کې په نهال کې د هغه پولیسو د تشکیل د بیرته پر کولو په برخه کې اریدلې چې تکړه دي چې وجود یې نه درلودی او په خیالي ډول موجود وه. اما تر اوسه پورې ښکاره فعالیتونه یا ښکاره لاسته راوړنې په دې برخه کې نه تر سره کېږي نه ښکاري.
ډېره مننه الیاس د یو په هلمند کې ومردل چې راپورونه څرګندوي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده، خو تر اوسه پورې د هلمند چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د هلمند د خانشین ولسوالۍ ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې خانشین ولسوالۍ تېره شپه د وسله والو تر یوه ډله ییز برید وروسته د وسله والو لاسته ورغلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سایم الکوزی له کابل په خپل پیغام کې لیکلي دي د پاکستان استخباراتي اداره باید د ملګرو ملتونو په تورلیست کې شامل شي. له فاریاب خونزاده لیکلي کې په افغانستان کې د داعش ډلې د سرایت مخاون نیول شي، نور ولایتونو ته به هم د ننګرهار غوندې د خپل فعالیت لمن وغځوي. محمد قاسم ځواک له هلمند افغان چارواکي باید د ننګرهار سرحدونه سنبال کړي چې د داعش ډلې مخاون نیول شي. جمعه ګل زهیر لیکلي د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په لوګي سرخ کلی کې د مخابراتي شبکو فعالیت نشته، هیله د افغان چارواکي دلته د مخابراتي شبکو فعالیت ته زمینه برابره کړي. میرزا علي زدران له خوست نه لیکلي روشنایي غورځنګ ته د نورو هیوادونو لخوا پروژه ورکړل شوې چې بحران ته لمن ووهي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د سمکنۍ په ولسوالۍ کې د ام ټي این شبکه د پوره څلور میاشتو راپه دي خو د امنیتي ستونزو له امله تړل شوې، اوس هم بنده ده، دغه شبکه دي فعال شي. حکیم لیکلي په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو سیم کارتونه په غیر قانوني ډول خرڅیږي چې د کار په دې ولایت کې غیر قانوني کارونو ته زمينه برابر کړې ده. او خلیل احمد شاهین بیا شکایت کړی چې د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او فعالیت محدود دی.
په دې خبرونه کې مو ادار اپور وره چې د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. افغانستان تمه څرګنده کړې چې په دغه سازمان کې د غړیتوب په مرسته به 3% اقتصادي وده ولري، خو ځینې اقتصادي کارپوهان په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب ګټور نه بولي، ځکه د دوی په باور چې د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر وارداتو ولاړ دی. اوس به اسدالله الودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
له اداري فساد سره د مبارزې نوې پیل شوې هڅې او په افغانستان کې د پټو توقیف خانو په اړه د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور په اړه خبرګونونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهمه مطالبه او تبصرې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت د اداري فساد د ټغر ټولولو ته جدي اراده لري. په سرمقاله کې راغلي یو ورځ مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا خپل کار پیل کړ، چې له دې سره به د فساد ضد مبارزه ګړندۍ او عدالت ته به لاسرسی پیدا شي. د سرمقالې لیکوال ویلي له تېرې څه باندې یوې لسیزې راپه دیخوا اداري فساد په افغانستان کې دود شوی، خو اوس د ملي وحدت حکومت کلکه اراده لري چې د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې بهیر سیاسي شوی دی. په مطلب کې راغلي له اداري فساد سره د مبارزې بیلابیلې ګټورې طرحې په پخواني حکومت کې هم جوړې شوې، خو نتیجه یې ځکه نه ده ورکړې چې اکثره لوړپوړي دولتي چارواکي او زورواکي په فساد کې ښکېل دي. د مطلب لیکوال ویلي که چېرې اوس د ملي وحدت حکومت د فساد عاملان نیسي، نو له سیاسي او بانفوذه څیرو سره به مخ کیږي او دغه مبارزه به سیاسي رنګ اخلي. په مطلب کې راغلي حکومت باید د فساد ضد مبارزه کې د سیاسي کړیو تر اغیز لاندې رانه شي او په جدي ډول له لوړپوړو ادارو څخه د فساد ضد مبارزه پیل کړي. ملي ارمان خپل سرمقاله کې له فساد سره د مبارزې او د قانون حاکمیت د عالي شورا د کار پیل ته په اشاره لیکلي چې په فساد ککړو کسانو ته بیا د خطر زنګ ووهل شو. په سرمقاله کې راغلي حکومت باید د بروکسل کانفرنس مخکې له فساد سره د مبارزې په برخه کې یو څه لاسته راوړنې ولري، او د سرمقاله لیکوال ویلي د دغه مبارزې د بریالیتوب لپاره باید عدلي او قضایي ارګانونو ته خپلواکي ورکول شي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د 200 پټو توقیف ځایونو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او په کې لیکلي چې په دې توقیف ځایونو کې هغه تنکي ځوانان ساتل کیږي چې له طالبانو سره د اړیکو او یا هم د ځانوژونکو حملو د هڅو په تور نیول شوي دي. په سرمقاله کې راغلي د 200 پټو توقیف خانو موجودیت له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د خواشینۍ وړ خبره داده چې څو ځله د دغه ډول ناقانونه فعالیتونو په اړه اندېښنې وښودل شوې، خو حکومت مخنیوي ته اقدام نه دی کړی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. دا خبرونه 13 بجو دوام کوي.
خبریاست د ساينس پیپانې د راپور پر اساس ساينس پوهانو د انسان د مازغو یو نوې نقشه خبره کړې چې په مازغو کې نږدې 90 ناپیژندل شوي ځایونه شودل شوي دي. د انسان مازغه چې د بدن د قوماندې مرکز دی، ګڼې ننوتلي او راوتلي برخې لري، خو ساينس پوهان د هغو له ډېرو حساسو برخو سره نابلده دي. د مازغو هر برخه د یو کار د سارنې مسؤلیت لري. مثلا ځینې عصبي رشتې هغه وخت فعالیږي چې پیژندویه څیره تشخیص کړو، ځینې نورې د کتاب لوستلو او ځینې بیا د لاسونو او پښو د خوځولو په مهال فعالیږي. اوس یو شمېر ساینسپوهانو په یوه هڅه کې چې ډیرو هغه د عصبي سیستم په برخه کې لوی پرمختګ بللی دی، د مازغو نوې نقشه اخیستې او په دې نقشه کې د دغه حساس غړي کابو 90 ناپیژندل شوي برخې لیدل کیږي. د ساینسپوهانو لپاره تل په دې برخه کې پوښتنې وي چې مازغه په کوچنوالي کې څرنګه وده کوي او د عمر په وروستیو کې ولې د الزایمر یا هیرې د ناروغیو تر اغېز لاندې زیانمن کیږي. د واشنگتن پوهنتون ساینس پوهانو له پرمختللي سکنرونو او کمپیوټرونو څخه په استفادې د مازغو پټي برخې وموندلې. دوی دا معلومات له 200 صحتمنو کسانو څخه د سکن اخیستو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي.
اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. ومرودل چې د انسان د مغزو پر زینو پټو برخو څېړنې روانې دي. دا په روغتیایي برخه کې یو ساينسي پرمختګ و. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د ګزان یو پولیو واکسین په اړه خبرې سوي دي. دغه پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د ازادي راډیو ویبپاڼه کې چین په نوې بڼه خپره سوې ده. تاسو کولی سئ چې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ. عکسونه او ویډیویي کلیپونه پکې وګورئ. ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي radio take org
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ تر ماښام او د ماښام تر او بجو پورې اوریدلی سي. اوسنۍ خبرونه تر یوولسو بجو دوام کوي. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نه اوري.
د هلمند د پولیسو مسؤلین وایي چې خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی وکړ. د جنبش روشنایی په نوم د سیاسي حرکت غړي او حکومت ته ضرب الاجل ورکړ چې په سلويختو ورځو کې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برق پروژې په اړه خپل پریکړه بدله کړې. د امریکا دفاع وزارت د ترکیې د ولسمشر اوروسي ادعاوې په کلک رد کړې چې پکې ویل شوی د امریکا پوز په یو ډول نه یو ډول په ترکیې کې د کودتا د اوروسي هڅې ملاتړ کړی یا پکې دخیل و. د سربیا او هنګری ترمنځ په سرحد کې نوي تنو غیر قانوني افغان او پاکستانی پناهغښتونکو خپل غذایي اعتصاب ختم کړ. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا د سوریې په شمالي ښار حلب کې د روسیې له لوري د بشري خدمت لپاره د ځانګړو عملیاتو پر پلان اندېښنه څرګنده کړه. او په ارمنستان کې د بلوا ضد پولیس پرون ناوخته د پلازمینې ایروان د پولیسو یو کمپاوند ته نږدې له سلګونو کسانو سره په شخړه واوښتل.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په خوز کې ځوانان د میلې لپاره یوې غرنۍ سیمې ته ورځي. نجیب الله الوخیل ورباندې راپور لري.
د خوست ښار په سوایل کې د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د اد محمد سیمه په دې وروستیو کې د خوست د بیلابیلو سیمو د خلکو لپاره په یوه تفریحي سیمه بدله شوې ده. د دې سیمې شین طبیعت، دنګې ونې، صاف او سړه هوا، ډیر لوړ موقعیت او په دومره لیرې ځای کې ډاډمن امنیت هغه څه دي چې زرګونه خلک یې هغه سیمې ورتګ ته هڅولي دي. د اد محمد په سیمه کې له پخوا نه د اد او محمد په نوم دوه زیارتونه شته چې لسګونه کاله وړاندې هم خال خال خلک د زیارت لپاره ورتلل، خو په ډله ییز ډول او د تفریح لپاره د سیمې ته د خلکو په دومره اندازه ورتګ نه وای دی. مدني فعال فریدالله ظاهر چې د ځوانانو د یوې ډلې سره اد محمد ته ملي لپاره تللی، د دې سیاحتي او تفریحي ځای په اړه داسې وایي:
دلته نن موږ راغلی یو، ملګرو پیسې مو سره ټولې کړې دي او میله مو جوړه کړې ده. دلته تاسو وینې چا په سونه حلال کړې دي، چا همداسې غوښې راوړې دي، څوک اتڼونه کوي، مختلفې میلې خلکو نیول دي او دا یو ډېر ښکلی سیاحتي ځای دی. اما یوه ستونزه چې دلته شته، دغه لاره یې لږه خرابه ده. که دا جوړه شي نو د هېواد په کچه یوه داسې سیمه ده چې خلک به ساتیرۍ ته راځي.
یو بل تن مدني فعال ایوب خان هم په دې ځای کې د یو شمېر سهولتونو او اسانتیاو ته جوړولو غوښتنه کوي.
ملګری اد محمد سیمې ته راغلی و چې دغه تقریبا له خوست څخه 50 کیلومتره فاصله لري. دغه یوه سیاحتي سیمه ده، په ځنګلونو پوښلې ده. دا سیمه ډېره ښایسته ده، د تقریبا د وزیرستان سره نږدې سرحد لري. او هیله مو دا ده چې په راتلونکي کې د دې سیمې ته ځانګړې توجه وشي. دلته هوټلونه نشته، دلته نور هغه اسانتیاوې چې باید وای نشته. که چېرته دا اسانتیاوې برابرې شي، ګڼ شمېر پمیلونه، ګڼ شمېر نور خلک، په زرګونه خلک به دلته راشي.
د دینوري په نوم یو ځوان چې ډېر کلونه یې په عربي هېوادونو کې کار او مزدوري کړې وایي، د اد محمد په شان طبیعي سیمه نه پیدا کېږي. دی وای کچیر حکومت پر پانګونو کی نو پیاو یادو کولونه کی به بیرته ورسخه په هما غان ته زوایت تر لاسه کی
چپدان حکومت خپل سرمایه گذاری وکړي لکه پاکستان کې مری کې یا بلدینه په دوی کولې کې یا په ونیم کې حکومت به خپل ریپای بیرته پوخلی که حکومت هم خنلوسو وته لوسی وته راسیږي خو دې ته پام نکو داسې شخصي چې کسونه ته دی ورکو هغه د تواصل لکه خصوصي سکتور وته یا شرکت وته ای
د ادم ماتسیما کې هم یو شمیر زنګونه وایل شي او خلکو سره دا اندېښنه شته کچېره مخې ونني ول شي نو ممکن د زنګونو ډیره برخه ځای شي
نو مې عبدالباسط دا دلته غلی و د ما زیارت وکړ چې دا ډیره خسته سیم ده خو د حکومت څخه دا وختونه کو چې دلته ډیره شنی ونی دي خو کولای زای د ډیر وکړ چې ډیر د سایلو زای ده موږ د سیمه خلکو نه دا وختونه دو چې دلته دا ونی کاټ نه کوي د حکومت نه دا وختونه دو چې دی ونه ستنه وکي او دا خیس ترک نه کې به دا غوښتنه کوي
د خوست پانتون استاد نذیر احمد نوري هم په دې نظر ده کچېرې د ادم مد تفریحي سیمې د سړک جوړولو او په دې ځای کې د اساسي هوټلونو په ګډون نورو اسانتیاو ته پاملرنه وشي نو دا سیمه به افغان حکومت لپاره په ویخي او دایمي عایدات سرچینه بدل شي
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دینو غربي ورسپونو په خپلو تازه غنو کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د ورستي راپور په اړه لیکنی او تفسیر خبرې کړې دي په هغه راپور کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ټیکې ته هم اشاره شوې چې افغان ځواکونه نه دي توانېدلي هغه سیمې چې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته له هغې څو میاشتې مخکې کندوز ولایت ته سفر وکړ چې روان کال یې وسلوالو طالبانو مرکز د څو ورځو لپاره ونیوه خو افغان قواوو بیرته په خپله ولکه کې راوست ولسمشر غنی د دې لپاره چې حکومت ته د خلکو ملاتړ جلب کړي په دې ولایت کې د سفر پر مهال د دریو نورو ولسوالیو د تشکیل په اړه خبرې وکړې خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور اوس د اتو میاشتو له تیرېدو وروسته هم دغه درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په خپله ولکه کې راولي او دغه ولسوالۍ تشکیل کړي د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې په داسې حال کې چې لا هم د طالبانو موسمي حملې ختمې سوي نه دي وضعیت ځوروونکی دی نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما هغه فرمان هم چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو هوایي حملو ته زیاته ازادي ورکړه د خلکو اندېښنه لرې نه کړه له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ګارډین په خپله تازه ګڼې کې لیکلي د وسلوالو طالبانو هڅې او نسبي پرمختګ یې څرګندوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ولې هڅه وکړه د خپل هیواد ولسمشر باراک اوباما قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم نه کړي او په دغه هیواد کې د امریکا د هوایي ځواک ونډې او ورځنیو عملیاتو ته اجازه ورکړي ګارډین د امریکا په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د څېړنیز مرکز د مشر شیرجان احمدزی په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغان قواوو له لاسه د سیمو وتل او د وسلوالو طالبانو پرمختګ د حیرانۍ وړ خبره نه ده ځکه د ده په وینا افغان ځواکونه هغه ځواک نه لري چې ایتلافي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو مخکې درلود د ده په وینا افغان قواوې موثر هوایي ځواک نه لري چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي جیمز ډابینز په حواله چې اوس د راند کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي لیکلي چې ویلي دي د افغان پوځ لپاره د امریکا مصارف کال په کال کم سوي او دې مسئلې خامخا خپل عواقب درلودل آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل تازه ګڼه کې د سیګار ادارې په حواله لیکلي په افغانستان کې موجوده حکومت چې ناټو یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پر 0.5% خاورې مستقیم کنټرول درلود خو په می میاشت کې دغه ساحه 15.6% ته راټیټه شوه ورسپانی په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې پر سیمو د افغان دولت د حاکمیت کمیدل شایي د دې سبب شوی وي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ګام کې خپلو ځواکونو ته په افغانستان کې د حملو اجازه ورکړه او په بل ګام کې یې تصمیم ونیو چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو پورې د 5000 سرتیرو پر ځای 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلې. نن پروگرام کې ګوزن یا پولیو ناروغي په اړه خبرې کوو. د پولیو د برخې متخصص ډاکټر صاحب به هم اساسي پوښتنې ځواب کړي، خو له هغه وړاندې په همدې موضوع مې یو لنډ راپور برابر کړی، بیا به راځو خبرونې ته. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تلپاتې معیوبیت لامل ګرځي. دغه ویروس اوسمهال د نړۍ په لر او بر کې یوازې په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې لا هم ماشومان په تلپاتې معیوبیت اخته کوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا سږ کال د دې ناروغۍ د کمیدو خبر ورکړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په روان میلادي کال کې د دغې ناروغۍ شپږ پیښې له دوی سره ثبت شوې دي چې یوه پیښه په هلمند، یوه په کندهار او څلور نورې په کونړ ولایت کې لیدل شوې دي. د دغه وزارت د طبي وقایوي په عمومي ریاست کې د معافیت کتلوي ملي امریت د پولیو د برخې یو مسؤول ډاکټر عبدالمالک مهربان ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په هیواد کې د پولیو پیښې کمې شوې دي.
د پولیو وو مثبت پیښې درلودلې، سکه خوشبختانه شپږ لرو نن پیښې کمې شوې.
نوموړي وویل د دوی هڅه دا ده چې د روان میلادي کال تر پایه په هیواد کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي. ښاغلی مهربان ناامني د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام پر وړاندې د یو ستر خنډ په توګه یادوي.
افغانستان کې دا څو کاله جنگ روان ده او بعضې ساحې د جنگ له وجه نه هلته موږ لاسرسی نه لرو، لکه دا اوس د کونړ په ولسوالۍ کې د شګل واشنگتن ولسوالۍ کې کومه منطقه چې دلته څلور پیښې له یوې منطقې نه راپور ورکړل شوی ده چې هغه په کلونو کلونو راهیسې د واکسین له کمپاینو څخه پاتې وو، ځکه هلته جنګونه وو، جنګي عوامل وو. او د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې کال تر پایه پورې د دې پیښو
د پولیو ضد ناروغۍ کارکوونکي همدارنګ وایي د یادې ناروغۍ د نه ختمېدو یو لوی لامل هغه کورنۍ دي چې لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه، ناامني او ځینې نور لاملونه د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین اصلي خنډونه یادېږي. خو اوسمهال د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ډیورن فرضي کرښې په ګډون یې په ټولو سرحدي سیمو کې روغتیایي مرکزونه فعال کړي او مسافرین به د روغتیایي کارکوونکو لخوا واکسین شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د پولیو واکسین د تطبیق مرکزونه په ټولو ولایتونو کې فعال دي. روغتیایي کارکوونکي همدارنګه د ګوزن ناروغۍ د منځه وړلو لپاره له دیني عالمانو هم غواړي چې د دې ناروغۍ د واکسین د ګټو په اړه د خلکو په پوهولو کې مرسته وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم خرغلې. د پولیو ناروغۍ په اړه تست راپور وړاندې شو. اوس هم د پولیو د عامه پوهاوي د برخې یو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره سټډیو کې دی. ډاکټر صاحب ته له هر څه مخکې خرغلستویم.
بله، زه هم په خپل وار تاسې ته او د تاسې د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه. راځو د پولیو ویروس د عواملو او نښو نښانو په اړه که په تفصیل معلومات راکړئ موږ ته.
بله، د پولیو د نامه سره خو نن سبا زموږ ټول هیوادوال آشنا دي. پولیو لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د یو وایروسي ناروغي ده چې دغه وایرس د غایطه موادو له لارې او یا هغه خواړه او اوبه چې په دغه وایرس باندې ککړ شوي وي د یوه ماشوم نه بل ماشوم ته په اسانۍ سره لیک دي. او کله چې په ټولنه کې یو ماشوم د دې ناروغۍ ښکار شي، نو د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان د ګواښ لاندې راولي او د ګواښ د دې ناروغۍ د ګواښ سره مخامخ کوي. نو د دې ناروغۍ لامل خپل یو ډول وایرس دی او دغه وایرس د انسانانو په غایطه موادو کې ژوندۍ پاتې کېدلی شي. او کله چې همدغه خواړه او یا اوبه د همدغه غایطه موادو په واسطه چې وایرس پکې موجود وي نورو انسانانو په تیره بیا ماشومانو ته ورسیږي، نو ماشوم بیا دغه وایرس خپله د هاضمي جهاز ته داخلوي. په لومړي سر کې کله چې دغه وایروس د انسان وجود ته داخل شو نو په لومړي سر کې داسې نښې نښانې منځته راوړي لکه د ریزش یا د زکام په څیر. ماشومان تبه کوي، ټوخیږي، پرنجیږي، همداسې د ستوني درد ورته پیدا کیږي، او په ځینو حالاتو کې بیا په ډیرو لږو حالاتو کې بیا داسې کیدلی شي چې د وینې د دوران د لارې نه عصبي سیستم ته لاره پیدا کی او عصبي سیستم تر خپل برید لاندې ونیسي چې بیا ماشوم یا کوچنی چې دی په دایمي فلج باندې بیا اخته کیږي چې دغه فلج بیا تر څو پورې چې ماشوم ژوندی وي د ده سره مل وي د دې فلج لپاره بیا هیڅ درملنه نشته دی. که څه هم ځینې مانوري په دې ماشوم باندې اجرا کیږي لکه پخې په میزابوي کې تړل کیږي او یا هم نو دغه ماشوم بیا د خپل کورنۍ دپاره او هم د ټولنې دپاره بیا د اوکو بار ګرځي. خو د دوه څاڅکي واکسین په واسطه باندې د دې ناروغۍ په اسانۍ سره مخنیوی کیدلی شي، او هغه دوه څاڅکي واکسین هم زموږ رضاکاران د ټولو کورنیو او حتی لرو پرتو بانډو او سیمو ته وروړي. خو که چېرته دغه دوه څاڅکي ماشوم په هغه ټاکلي وخت سره دوی خپلو کوچنیانو ته تطبیق کی د دې ناروغۍ د ګواښ نه تل لپاره ژغورل کیدلی شي.
مننه. زکریا له زابل نه په لیکه کې، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د ډاکټر صاحب محترم څخه مې پوښتنه دا ده چې دغه واکسین چې څنګه ده لکه د نورو مرضونو لپاره د دغه ویروس په ضد باندې کوم دوا وي یا درملونه روز ورته شوي دي، د دغه ډولونه که دې راته وښيي چې 50 کلو د دغه واکسینونه په څو میاشتو کې یا په کال کې یو ځل د ماشوم لپاره ورکول کیږي، آیا دغه په ټولو کې هغه مواد یو قسم دي او که مواد د وار په وار باندې د هغوی تغییر کوي؟ یو پوښتنه مې دا ده. او بل ډاکټر صاحب څخه بله پوښتنه دا ده چې دغه ډول چې دغه د ویروس انتقال په داسې شکل یا په داسې شکل باندې کیږي، خو بعضې وخت کې دغه ماشومان په پل په فلج ډول باندې د مور تخاول په داسې شکل باندې پیدا کیږي،
څه شی ده؟ بله زکریا جان ورور، په ځواب کې باید ووایم چې دغه واکسینونه چې دي، یو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین دی، چې دغه واکسین مونږ زیات وختونه د رضاکارانو په واسطه باندې د دوی کورونو ته وروړو او دغه په خپلو کورونو کې د دوی ماشومان واکسینوو. خو د دې په څنګ کې ځینې نور واکسینونه هم شته دی چې هغه د پیچکارۍ په بڼه باندې ماشومانو ته تطبیق کیږي، چې هغه البته هغه ماشومان چې عمر یې د 2 کلونه کم وي هغو ټولو ته تطبیق کیږي. نو دې کې بیا زموږ واکسیناتوران یا په کلینیکونو کې هلته ناست وي او مراجعین هلته ورځي او ماشومان واکسینوي، او یا هم دوی د خپل هغه پلان سره سم کلو او بانډو ته ځي او هلته بیا د پیچکاري واکسینونه د دوی ماشومانو ته ورکوي. نو دا واکسینونه یو څه سره توپیر لري، یعنی هغه واکسینونه چې کورونو ته ځي معمولا هغه یو ډول واکسین دی، او هغه واکسینونه چې په کلینیکونو کې او یا د پیچکاري په بڼه باندې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه بل ډول واکسین دی. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دغه واکسینونه چې دي د فلج نه مخنیوی کوي، خو دغه فلج هغه فلج دی چې نرم فلج دی، او ځینې ماشومان چې د مور نه پیدا کیږي په مورزادي ډول سره فلج وي، نو هغه ډیر زیات لاملونه دي، یوازې واکسین نه دی، په هغې کې ډیر زیات نور لکه لاملونه لري، او د هغه لاملونو له کبله بیا ماشوم یا فلج پیدا کیږي او یا هم وروسته فلجیږي.
ډاکټر صاحب، یو د افغان بی سیم د 1 شمېرې نه هم ډېر اوریدونکو خپل پیغامونه رسولي او پوښتنې کړي. مریم سادات له میدان وردګو نه لیکلي چې پولیو ناروغي آیا په ساري ناروغیو کې راځي او کنه؟
بله مریم جان خوري، پولیو چې دا تعریف یې هم داسې دی چې یو فوق العاده ساري ناروغي ده. نو فوق العاده په دې معنا چې ما مخکې مې ویلې، که چېرته یو ماشوم په یو کلی کې یا په یو ښار کې په دې ناروغۍ باندې اخته شي، د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان که چېرته واکسین شوي نه وي د خپل ګواښ لاندې نیسي. نو دې نه تاسو حدس ویلی شئ چې دا یو فوق العاده ساري ناروغي ده.
همدارنګه عبدالباری ظاهری له کندهار نه لیکلی چې عمده علت د دغه ویروس څه دی او د څه شي له امله پیدا کیږي او په غټانو کې وي واکسین شته که نه؟
بلې، دغه وایروس چې دی دا د انسان په غایته موادو کې ژوند کوي، نو لکه زمونږ تاسو اسلامي لکه خپل وجیبه هم دا ده چې خپل نظافت او د چاپیریال نظافت پاک وساتو، نو خپل دغه غایته مواد چې دي په دغه غایته موادو کې دغه وایروس ژوندی پاتې کېدلی شي او په اسانۍ سره دغه وایروس چې دی د ککړو خوړو او غایته مواد د ککړو خوړو او اوبو په واسطه نورو انسانانو ته سرایت کولی شي.
مهرباني که کومه پوښتنه ولري؟
زما یو کا
مونږ تاسو ته عرض وکړ چې زمونږ واکسین چې دی د 15 کالو نه ښکته عمر ماشومان او بیا هم کېدلی شي چې تر 15 کالو پورې ماشومان په دې ناروغۍ باندې اخته شي، او په اکا دی چې په لکه په پاخه عمر کې یا د سپینګیرتو په عمر کې په فلج باندې اخته شوی دی، هغې فلج لاملونه سببونه ډیر زیات دي. نو زه تر ډیره بریده فکر کوم چې دا د پولیو د واکسین او یا د دې د نه تطبیق سره کم تړاو نه لري. نو د دې لپاره زما سپارښتنه دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز ته دې ډاکټر ته ورولي، انشاءالله چې ډاکټر یې معاینه کړي، نو د معاینې په لړ کې به دا جوته شي چې د ده دا فلج د فشار د جګېدو له کبله پیدا شوی دی او یا هم کوم بله ستونزه د ته پیدا شوې ده. نو خپل هغه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او د ډاکټر مشوره ترلاسه کړي.
خبرونه ځانګړې شوې ګوزن یا پولیو ناروغۍ ته، او په خبرونه کې هم د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په خبرونه کې ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، دلته د احسان په نوم له کندهار نه یو اوریدونکي لیکلي چې په اول وختونو کې په ماشوم کې د ګوزن نښې څه ډول لیدل کیږي، کوي چې په دې اړه موږ ته معلومات راکوي او کوم اغراض لري؟
بلې، له احسان الله خان ورور لکه مخکې چې تاسو ته عرض وکړه، د دې ناروغۍ نښې نښانې په لومړي سر کې د ریزش او د زکام ته ورته وي، لکه داسې فکر کیږي چې دا ماشوم لکه ریزش یا زکام باندې اخته دی. چې زکام او ریزش کې تاسو پوهیږئ چې پزه روانه یا پرنجې کیږي یا بیا هم ټوخی ورسره ملګری وي، تبه ورسره ملګری وي، او همداسې د سترګو نه اوښکې بهیږي، او کیدای شي د ستوني درد هم ورسره ملګری وي. نو په دویم پړاو کې بیا دا وایروس چې کله د وینې دوران ته لاره پیدا کی، نو بیا د هغه ځایه مرکزي عصبي سیستم ته ځان رسوي او مرکزي عصبي سیستم د خپل برید لاندې نیسي. کله چې هغه د برید لاندې ونیو، نو بیا دایمي فلج هلته تحسس کوي او دغه ماشوم د تل لپاره د فلج کیږي یا په ګوزڼ باندې اخته کیږي، چې بیا هم خپله او هم د خپلې کورنۍ لپاره د اوږو بار جوړیږي.
بلې، بل اوریدونکي د زابل شاجوی نه لیکلي چې 2 کلنۍ پورې دغه ناروغي انسان ته انتقالیږي، که ډاکټر صاحب په دې اړه موږ ته معلومات راکړي.
بلې، دغه ناروغي چې ده لاندې که داسې ویمه چې په هر عمر کې د دې ناروغۍ شتون د امکان نه لرې نه دی، خو ډېری هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه کم وي د دې ناروغۍ ښکار کیدلی شي. نو هر څومره چې ماشوم کوچنی وي، که چیرته نه وی زیږیدلی، نو د هغې مقاومت نسبت لوی ماشومانو ته او بیا لویانو ته د دې ناروغۍ په وړاندې ډیر کم دی. نو هر څومره چې د ماشوم عمر کم وي، په هماغه پیمانه د دې ناروغۍ چانس یا د خپرېدو چانس په دې ماشومانو کې ډیر زیات دی.
دا واکسینونه چې موږ یې په داسې لیمکو ته کوو، دا کوچنیان دی چې په داسې تفصیل ورکړي چې خلک پوه شي چې دا هم یو خاص داسې لري چې نه لري. دا د پولیو په دغه دغو خاص سره پوهېږي په دغه واکسین ولې دا خو ډېر دي
سره کیږي دا نه د واکسینو په اړه چې موږ څه تشریح وکړو
دا د هرات نه چې کمرور زنګ وهلی و د ډېرې ښه پوښتنې ته اشاره وکړله زمونږ د پولیو د واکسین سره ډېری خلک یا زمونږ د ډېری هیوادوال چې دي بلد دي خو زمونږ په ورځني پروګرام کې چې هغه په کلینیکونو کې او یا هم کلو بانډو ته زمونږ واکسیناتوران ورځي او د پچکارۍ واکسینونه هغوی ته ورکوي نو دغو کې چې دي په لومړي قدم کې یو واکسین دی چې هغې ته مونږ د سل یا د توبرکلوز واکسین وایو او بل یو واکسین موږ لرو چې هغه کې 15 واکسینونه په یو پچکاری کې 15 واکسینونه دي چې هغه کې د تورې ټوخلي د ډیفتری د خطرناک ناروغي واکسین همدارنګه د ټیټانوس د خطرناک ناروغي واکسین په کېشته ده د تور زیړی واکسین او بل یو بل واکسین دی چې هغه ته مونږه د هب واکسین وایو چې هغه هم لکه ماشومانو کې ټاټر یا سینه بغل پیدا کوي همدارنګه د میننجیت په نامه باندې یوه ډېره خطرناکه ناروغي هم پیدا کوي ماشومانو کې او یو بل یو شی خطرناکه ناروغي ده چې هغه غستونی کې یو لکه غشا پیدا کیږي او بیا ستونی بندیږي او د ماشومانو د مرګ لامل ګرځي دغه واکسینونه چې دي تر دوه کالو پورې په ټولو کلینیکونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او د دې په څنګ کې مونږه د سینه بغل واکسین چې دی هم اوس په پروګرام کې شامل کړی دی هغه هم د دوه کالو نه کم ماشومانو ته ورکول کیږي او یو ډیر خطرناک ناروغي چې دا هغه خپله شری دی چې دغه د شری ناروغي کله چې یو ماشوم شری ونیسي نو نورو ته په اسانۍ سره دا شری هم سرایت کوي نو په دغه نورو واکسینونو کې چې په کلینیکونو کې او یا هم واکسیناتوران چې کله کلو بانډو ته ځي دغه واکسینونه تطبیقوي دغه خطرناک ناروغیو په وړاندې دغه واکسینونه زمونږ په پروګرام کې شتون لري نو د ټولو هیوادوالو نه زمونږ هیله دا ده چې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د دوه کالونه کم وي که تر لا هم واکسین شوي نه وي نږدې روغتیایي مرکزونو ته دې ورولي او د کار څنګ کې دې واکسینونه هم تطبیق کیا او هغه د راتلونکي واکسینونه چې د دوی لپاره اړین دي د هغه پوښتنه دي د واکسیناتور نه وکړي او د دې په څنګ کې رښتیا هغه خویندې میندې چې عمر یې د 15 تر 45 کالو پورې وي هغې ته هم د ټیټانوس واکسین ډیر اړین واکسین دی چې دا واکسین نه یوازې خپل مور یا خور د دې ناروغۍ نه ژغوري بلکې هغه راتلونکي ماشوم یې چې دنیا ته راځي هغه هم د دې ناروغۍ د ګواښ نه ژغورل کیږي ماشوم یعنی تر 15 کالو پورې خو ډېر د ګزر خطر ورسره یعنی ده ته متوجه دی خو بیا هم د 15 کالو نه کم عمر ماشومان چې دي د دې ناروغۍ د ګواښ سره ډېر مخ دي خو دا چې مونږه په کافي اندازه سره بودیجه نه لرو او زمونږ په اختیار کې نشته نو په ځینو ځایونو کې چې خطر ډیر زیات ورته متوجه په هغه ځای کې مونږه د 10 کالو پورې هم ماشومان واکسینو خصوصا په هغه ځایونو کې چې لویو لارو کې چې ماشومان د یو ولایت نه بل ولایت ته د خطر سره مخ ولایتونو ته ځي لکه د کونړ ولایت کې چې مونږ څلور پیښې لرو کله چې د هماغه ولسوالۍ نه ماشومان راوځي نو په نورو ځایونو کې مونږ د 15 کالو نه کم ماشومان واکسینو مګر په دغه ځای کې مونږ بیا د 10 کالو نه کم ماشومان واکسینو نو تر 15 کالو پورې معمولا د دې ناروغۍ ګواښ ډیر دی خو که چیرته په سیمه کې 15 کالو نه کم عمر ماشومان واکسین شي نو بیا دا د الله تعالی یو رحمت دی چې بیا په هغه سیمه او کلي باندې ورېږي نو خپله چاپیریال کې بیا یو ډول مقاومت پیدا کیږي چې بیا نه پرېږدي چې دغه ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي خپل هغه چاپیریال بیا دغه د چاپیریال هغه مقاومت کولی شي چې میکروب خونسا کړي او میکروب د سرایت مخه ونیسي
تاوی زړه کې مې خبرې ما وې څه دې راته وایي مسکا دې وې چې هسې ما وې هسې دې قربان شې دے ہسے کے دے سادی سخواگ دی کا پراخ دی دا گلو نکا اوبا دی وایت سادی چے پزر دی وایت سادی چے پزر نگلو